د شپې نه نیمه بجې شوې د برخه کې د ازادي رادیو 15 دقیقې بحث لرو. دا بحث مهم په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا د خراسان څنګه د حضور پر موضوع ترخی خو ترغه مخ یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لاندېسته. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال سازمان سیف د چلډرن وای په هرات کې د انسبان دی ویونه په موده کې څلور زلزلو نږدې شل زره کسان اغیزمن کړي. سیف د چلډرن په خپل وی پاڼه کې په یو راپور کې د دغو زلزلو له کبله د مړو شمیر لږ تر لږه 1300 او د ټپیانو 1300 یاد کړي چې په خبره ډېره برخه یې ښځې او ماشومان دي. خو تر دې مخکې ځینې نورو د ملګرو ملتونو ادارو د مړو شوو کسانو شمیر له 2000 او د ټپیانو هم له 2000 زیات یاد کړي وو. د راپور لمخې د غوزلزلو له هرات ښار بهر په شاوخوا 10 کیلومتره کې د دې ولایت شپږ ولسوالۍ زپلی او زیاتوي. په زرګونو کسان په خیمو کې ژوند کوي او دغه خیمې هم د توپانونو او توندو بادونو له ګواښ سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO عمومي منشي تدرس ادهانم ګبرسوس وایي د افغانستان هرات ښار د خیمې پر ښار بدل شوی او زیاتوي. کورنۍ په خلاصه فضا کې په پارکونو کې په کوچنیو خیمو کې شپې سبا کوي ځکه د نورو زلزلو او له زلزلو وروسته ټکانونو له ویرې نشي کولی کورونو ته ننوځي. هغه نن په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې ویلي چې WHO د افغانستان څانګې ټیمونه د شریکانو ملاتړ کوي چې په یو شمېر ځایونو کې د روغتیایي خدمتونو خیمې ودروي تر څو خلک وکولی شي روغتیایي خدمتونه ترلاسه کړي. د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د دوام په ترڅ کې د هرات کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي متحده عربي اماراتو د زلزله ځپلو د درملنې لپاره په دې ولایت کې یو ګرځنده روغتون فعاله کړی دی. په دې روغتون کې 45 تنه ډاکتران او 40 تنه تخنیکی پرسونل کار کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې 15 میلیون وګړي نه پوهیږي چې د راتلونکي څاښت خواړه به یې له کومه کیږي. WFP د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د اکتوبر 14 لمانځل کیږي ویلي د افغانستان دغه بې وزلې وګړي د ټولو افغانانو یو په درېیمه برخه جوړوي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د هرات زلزله بل ناورین بللی چې په خبره بشري وضعیت ورسره نور هم کړکېچن شوی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست په هرات کې له بلې زلزلې وروسته پر مرستندوی سازمانونو غږ کړی چې له زیانمن شو سره مرستو ته دوام ورکړي. ښاغلي ویست نن دوشنبه په خپله ټولنیزه شبکه ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه کې ویلي چې پرون سهار یو وار بیا زلزلو د هرات سیمه ولړزوله او هلته ناوړه بشري وضعیت لا پسې خراب کړ. هغه ویلي مرستندوی سازمانونه چې د سرپناه څخاک اوبو او د درملو په ګډون د افغانانو د نورو بیړنۍ اړتیاو د پوره کولو هڅې کوي باید خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د کونړ په مرکز اسد آباد کې نن په یو لاریون کې پر غزې د اسرائیل د بریدونو د درولو غوښتنه وشوه. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې دغو لاریون کوونکو چې شمېر یې سلګونو کسانو ته رسېده دغه راز غوښتنه وکړه چې اسرائیل د غزې محاصره پای ته ورسوي تر څو خلکو ته د ژوند لومړنیو موادو په ګډون اړین توکي ورسیږي. لاریون کوونکو له ملګرو ملتونو اسلامي نړۍ او نورو اړخونو غوښتنه وکړه چې په غزه کې د جګړې د سمدستي درولو لپاره اقدام وکړي. پر غزه اسرائیل هوایي بریدونه وروسته له هغې پیل کړل چې څه باندې یوه اونۍ مخکې د اکتوبر په 10 نیټه د حماس وسلوالو غزې ته څیرمه د اسرائیل پر جنوبي سرحدي سیمو برید وکړ. په دغه جګړه کې د وژل شوو اسرائیلیانو شمېر 1400 ته رسېدلی دی. دغه راز په غزې ترنګ کې هم د اسرائیل د بریدونو په نتیجه کې تر اوسه 2250 فلسطینیان چې اکثره ولکي ملکی وګړي دي وژل شوي دي. او نن د اکتوبر 14 پر اوکراین د روسیې د یرغل 600 ورځې پوره شوې. د اوکراین د پوځ د لوی درسیز دفتر ویلي روسي پوځیانو نن هم پر اوکراین واتیا هوایی او لس توغندویز بریدونه وکړل چې ډېرې د اوکراینی هوایی مدافع لخوا شن کړی شول.
پنځه دقیقه
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د جمعې په ورځ د تلې په 21 په هغه ورځ چې په بغلان کې د زلزلې ویره خوره وه د دې ولایت د مرکز پلخمري په یو جمعات کې درنې چاودنې خلک وترول. دا چاودنه چې د خمری سیلو ته نږدې د امام زمان په نوم جماعت کې وشوه. په دې جماعت کې شیعه مسلمانان د خدای د عبادت لپاره راټول شوي وو. په پیل کې د دې چاودنې له کبله د لسګونه خلکو د مړینې او د لسګونه نورو د ټپي کېدو خبرونه ورکړل شول، خو وروسته د طالبانو سیمه ییزو چارواکو وویل چې اووه کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. ازادي راډیو دا ارقام په خپلواک ډول نشي تاییدولی، ځکه په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د رامنځته شویو خنډونو له وجې خبریالان د دقیقو معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د دې حملې پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې ومنله. پر شیعهګانو په کابل، هرات او نورو ولایتونو کې د تیرو حملو پړه هم همدې ډلې منلې وه. ملګرو ملتونو او متحدو ایالتونو دا حمله وغندله. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وست وویل چې د افغانستان شیعهګان له تاوتریخجن افراطیت څخه ډیر رنځګالي او ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې د برید له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا هم په یو بیان کې د دې برید د عاملانو د موندلو او هغوی ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د چاودنې د ځینو قربانیانو کورنیو ازادۍ راډیو ته ویل چې په افغانستان کې پر شیعهګانو د ژوند کړۍ تنګه شوې او د پیښې د یو قربانی د کورنۍ یو غړي د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د شیعهګانو امنیت خوندي کړي. خو آیا طالبان دا توان لري چې د داعش ډلې هغه غړي محکمې ته راکاږي چې دا حمله یې تنظیم کړې وه؟ ملګرو ملتونو څه کم دوه میاشتې مخکې په یو راپور کې وویل چې اوسمهال په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو او د هغو د کورنیو د غړو شمیر له 4000 تر 6000 پورې کسانو ته رسیږي. آیا طالبان هغه پوځي او استخباراتي توان لري چې د دې افراطي ډلې د زرګونو غړو د تروریستي فعالیتونو مخه ونیسي؟ د دې او نورو پښتنو په اړه نن په 15 دقیقې پروګرام کې بحث کوو. د دې بحث کوربه زه احمد تکلیم. طاهر روحان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. د امنیتي او سیاسي چارو شنونکی د برلین د امنیتي پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر له جرمني او د چارو شنونکی محمد یوسف امین زادزای له کابل په بحث کې راسره دي چې دوړو خغلو ته خرغلاست وایم او مننه ترې کوم چې په بحث کې برخه واخیسته. اتمر صاحب، لومړی تاسو ته راځو. د داعش ډلې شمیر چې مخکې هم ما په سریزه کې یاد کړ او ملګرو ملتونو خبر ورکړی، یعنی د 4000 او 6000 ترمنځ غړي لري په افغانستان کې، دا ارقام څومره دقیق دي؟
یقینا دغه ارقام او اصحاها پا رسانه اکی را غلای دی تلور زنا تشپک زرا پوری، لیکن دا دست نده چه دیر دقیق دی، دا تخمینی ارقام دی. ولی یوشی بانده چه منگا باید پوش و اغداده چه او تعداد ام داغ دلی پا افغانستان که دی پخوان هم موجوده وی، حتی دی جمهوریت پا وقت که ام داغ دلی دمغه وقت د حکومت لپاره یو چیلنج او یو تهدید، مخصوصا دغه ډلې په شمال کې په ځینو کوهستاني سیمو کې ځای په ځای شوي.
په فعال ډول اتمر صاحب که په غیر فعال ډول؟
نه، فعال خو مونږ ویلی نشو، ځکه دغه 6000 د دوی د کورنۍ سره تخمین شوی. فعال شاید ډېر کم یا جنګیالي به وي، لیکن دا چې دا ډلې د کوم ځای نه راغلي دي او څنګه راغلي دي په دې باندې بحث ته ډېر ضرورت دی. خو په لنډو کې زه تاسو ته عرض کوم، دا هغه داعش نه دی کوم چې د عراق او شام ځینې باید چې دوی راغلي، دا هغه داعش دی چې پاکستان په دغه قبایلي سیمو کې د هغه ډلو افراطي ډلو ځینې جوړ کړو. دا زما او ستا بیخی په یادیږي چې دغه ډلې چې په پاکستان کې جوړې شوې او دوی بیعت ورته وکړ، دغه هملته په رسنیو کې هم راغله، ډېری د دې د همدغه ترهګرو ډلې غړي دي چې دوی سره یو ځای شوي دي. اوس د داعش په نوم دوی چون په افغانستان کې دوی عملیات کوي، نوم یې ورته شاخه خراسانی ښایي که نه. دا داسې یو شی نه دی چې موږ وایو چې دا الهام اخیسته یا مستقیم د هغه داعش چې په سوریه او شام کې و د هغې ځینه دوی راغلي. صحیح دی چې دوی سره به ځینې عرب جنګیالي هم مل وي، لیکن د دوی اجنډا او داعیه کاملا فرق لري.
د منځنۍ آسیا او د تاجکستان څومره افراطی کسان په دې ډله کې چې همدا د داعش خراسان څنګه بلل کیږي شته یا غړیتوب پکې لري؟
دا خو یو لوی تشویش دی. دغه انصار الله چې ورته ویل کیږي ترکستان شرقي او دغه نورې ډلې دي، دا پخوا هم وې، یعنی د جمهوریت په وخت کې وي، اوس هم شته دي. د دې یو تعداد خو حتی طالبانو باندې چې ډېر انتقاد هم کیږي چې تاسو دغه ډلې ساتلې دي، طالبان داسې وایي چې د طالبانو تعهد دا دی چې هېڅ ډلې ته به دوی اجازه نه ورکوي چې ګاونډي هېوادونه یا بل کوم بل هېواد دوی وګواښي. یعنې دا تقریبا تر یو اندازې پورې د دوی تر حاکمیت لاندې اوس شتون لري، او یعنی په مختلفو ځایونو کې دوی شته دي. او د منځنۍ آسیا هېوادونو ډېری تشویش همدغه دی چې داسې نه شي چې دغه ډلې منځنۍ آسیا هېوادونو ته واوړي، هلته مشکلات جوړ
کړي. اتمر صاحب، څو کاله مخکې زما یادېږي چې له تاجکستان نه د زرګونو کسانو د تلو خبرونه وو په رسنیو کې چې عراق ته تللی دي او سوریه ته تللی دي او هلته په جګړو کې برخه اخیسته. البته له ازبکستان او نورو هیوادونو څخه هم دا خبرونه وو چې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې له جنګیالیو سره دغه افراطي وسلول چې په خپلو هیوادونو کې نور ځای نه لري او د تروریستانو په نامه مشهور شوي دي، دوی هلته تللي وو. هغه داعش او دغه داعش چې په افغانستان کې فعال دی د خراسان په نامه، د دوی دا غړي سره جلا دي، بیل دي، هغه پاتې شول هلته په عراق او سوریه کې، مړه شول، ژوندي دي. سوال دا دی چې دغه حملې چې په افغانستان کې کیږي، په دې کې دغه بهرني جنګیالي څومره رول لري؟
ګوري، په عراق او سوریه کې چې وو هغه داعش نه ډېری داوطلبان، یو خو افراطی عربانو، بل د اروپانه ډېر کسانو هغلته، او د نړۍ د هر هېواد نه د ډېرو هېوادونو هلته کسان د جنګ دپاره دوی ورتلل. د هغوی اجنډا د امریکا پر ضد و، د هغوی اجنډا د هغه عراق او سوریه د حکومتونو د نظامونو پر ضد و. او هلته مذهبي جګړه وه، یعنی تقریبا مذهبي رنګ درلوده. لیکن دغه چې داعش خراسان ورته وایي، یعنی د خراسان دغه حوزه، د خراسان د دوی مطلب دی، په دې کې یقینا چې هغه جنګیالي چې حتی د شوروي د یرغل په وخت کې په افغانستان کې د منځنۍ آسیا ځینې اسلام پاله جنګیالي، دوی په پاکستان کې و، دوی هلته شتون درلود. بیا کله چې په تاجکستان کې دا داخلي جګړه پیل شو، یو تعداد دې هم په افغانستان کې و، یو تعداد دې بیرته لاړل په تاجکستان کې. کله چې دوی دغه مصالحې ملي راغی، نو دوی بیرته خپل وطن ته ورستانه شول. لیکن یو تعداد دې عربي هېوادونو کې هم و، پاکستان کې هم و. په پاکستان کې ډېر وخت دوی تیر کړی، دغه مختلفو ګروپونو سره دوی همکاري درلودلی، او حتی چې چینایان په پاکستان کې ول، تاجکان ول، ازبکان ول، ایغوران ول، چې تر اوسه پورې دوی همدلته په سیمه کې په اصطلاح موجود دي.
مننه ذاتی صاحب، ستړي مشئ. طالبان وایي چې د داعش ډلې جرړې ایستلې، چې هغه البته همدغه د داعش ډلې خراسان څنګه یادوي. څومره طالبان په خپلو دغو عملیاتو کې توانېدلي دي چې داعش ډله کمزوري کړي، او یا لکه دوی چې وایي په رښتیا یې جرړې وباسي؟
مننه. په دا کې شک نشته چې طالبان د داعش پر وړاندې جدي اقدامات پیل کړي دي. د دوی د اداده دلته ډېر کسان د منځه وړي دي، او د خارجي رسنیو مثلا د امریکا له طرفه هم داسې ارقام وړاندې شول، مسایل وړاندې شول چې د داعش ډلې مشران د افغانستان نه وتلي دي. امریکا ته هم معلوم ده چې داعش مشران وتلي دي، او ارقام هم ښیي چې 4000 نه تر 6000 پورې دي. نو دا ښیي چې په دغه مسایلو کې نړیوال یا د سیمې هېوادونه هم ملوستي یعنی ګډ مفادات ګډ استراتیژیګانی او دغه مختوري
زازا صاحب وبخیک لکه څنګه چې تاسو ویلې طالبان ادعا کوي چې دومره کسان له منځه وړي دي او متحد ایالاتونو یا لویدیځو چارواکو ملګرو ملتونو هم تایید کړی دی دوی دا خبره چې داعش ډلې مشران له افغانستان وتلي، نو بیا دا ډله څنګه کولای شي چې په هغه ځای کې چې زړه غواړي دا ډول حملې وکړي؟
ګوري وخت چې اختلافات مذهبي موجود وي، یعنی دا علائم دي، خامخا دا جګړه به وي.
مذهبي اختلافات به د چا چا ترمنځ؟
د دې اسلام پالو د خپل مثال د مختلف مذاهب چې جوړ شوي دي، مختلف ډلې، مختلف مدارس، یو وایي چې دا فرض ده، بل وایي چې دا سنت ده، بل څوک وایي چې دا دا شی ده، بل څوک دا دا شی ده، یعنی اختلاف موجود ده په بعضو مسایلو دیني کې. دا مخامخ جګړه وي، دریز د دین واضح نه ده، بل دا چې الله مې یو ده، قرآن مې یو ده، پیغمبر مې یو ده، لیکن دا اختلافات خو انسانانو را پیدا کړی دي په ډلو ټپلو. حتی خدای پاک قرآن کې وایي چې تاسو په ډلو ټپلو په ګروها ګرو متبدلی کې او د اسلام دین په ورسه نظام ټینګ کې. پس بنا دا ده چې دا اختلافات انسانانو منځ ته راوستي دي، او دا ډېره یو تنظیم شوې مسله ده چې زه فکر کوم دغه کې بهرني او سیمه ییز هیوادونه هم ښکیل دي. او دا هغه ملکو کې چې هغه د دانش سطح او د لوستو سطح چې هغه د دین نه بې خبره دي او لیک لوست نه شي زده کولی یا یې نه دی زده کړی، دغه خو نه ډېره زیاته استفاده کیږي. فقط ځان سپین کالي وغونده، پټکی ووایه، ږیره اوږده پرېږده، په کلو باندو کې چې بزګرو شپانه او بې سواده خل دي، یو یو څوټوي، بل بل څوټوي، بل بل څوټوي.
همداسې ډول فعالیتونه چې تاسو یادونه کوئ دا اوس د افغانستان په کلیو بانډو کې شته، یعنی داعش ډله ګرځي په کلیو بانډو کې له ځوانانو نه خلک راټولوي خپلې ډلې ته جذبوي.
یعنی ګوره څو عوامل دي، یو اختلافات مې ما وخیل چې مذهبي اختلافات دي چې مذاهب را جوړ کړي دي، دو مسله چې آل دغه یو وخت کې فقر وي او اقتصادي ستونزې وي، دغه دوهمه مسله، او نالوستي بې خبره خلک د دې څلورم مسایل دي. او بل دا چې یو سازمان فعالیت کوي چې هغه وایي چې مونږ خراسان غواړو، خراسان بزرگ. ګوره دغه ټول عوامل او د نړیوالو د سیمیزې وادو هغه په اصطلاح چې دوی وایي چې ګټې د ټول یو ځای کېږي، بالاخره دغه سي حالت جوړیږي چې د دغه تنظیم د خو تجهیز غواړي، د خو اکمالات غواړي، د خو مادي مرستې غواړي. یعنی یو څوک افغان یا عادي مسلمان د توانمندي نه لري، دا یو سازمانونه دي چې ایجاد شوي دي او بالاخره غواړي چې دغه د اسلام دین سره اصلا هیڅ تعلق نه لري.
بله ځاځي صاحب، طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي، په دې کې شک نشته چې پر افغانستان واکمن هم دي، څنګه نشي کولای چې د دې ډلې فعالیتونه مخه ونیسي؟
څو مسایل په امنیت په اړه برخه کې په هیواد کې ډېر زیات مهم دي. یو دا ده چې حاکم یعنی حکومتونه، دولتونه د خلکو حقوق ورکي، خلکو ته درناوی ورکي، هغه که مذهبي مسایل لري که اقتصادي مسایل لري، د دوی ته اجازه ورکړي او هغه ته درناوی ورکړي او حقوق ورکړل شي او خلک تنظیم کړي. یعنی حکومت داسې نه ده چې مثلا کار ورته باید ته پیدا کړي، مصروفیت باید ته ورته پیدا کړي، د ډوډۍ نه باید ته خبر اوسې، د تحصیل نه باید ته خبر اوسې. یعنی ټول دولت حکومت هم دغې ته وایي، دغه کې چې سالانګاری کېږي، مثلا قانون باید موجود وي، عدالت په بنا باید دلته حکمراني وشي، قوانین تسجیل وي. اندا چې اوس مثال زه شریعت وایم کنه، دا مدون یو کتاب باید موجود وي چې شریعت ته مثلا ما لوست نه ده کړی، زه باید اوس قرآن عظیم شان الله ما ته را لېږلی ده او زه لولم. مګم شریعت چې دا د قرآن نه اخیستل شوی دی، لیکن کوم اندغه عالمان ما ته کوم کتاب نه دی جوړ کړی شریعت چې زه ولولم، یعنی شریعي نظام چې ته وي او شریعت چې ته وي. دغه ستونزې دي چې بلاخره نامي پیدا کوي او د دین خارجي استخبارات هغه نړۍ چې غواړي چې تسخیر کې بلې وات دغه نه سو استفاده کوي.
ډیره زیاته مننه اکبر صاحب. بیا تاسو تر ځمه د طالبانو لپاره اصولا باید د ډول تروریستي حملو مخنیوي باید ډیر اسانه وي، ځکه چې د دې ډول حملو په طبیعت باندې په څرنګوالي په سرچینو او امکاناتو یې طالبان ډیر ښه پوهیږي. دوی تقریبا 15-14 کاله د همدې ډول حملو په وسیله باندې په افغانستان کې د پخواني حکومت لپاره او د امریکایانو لپاره لانجه جوړه کړې وه. دا دوی به خبره شوی د تروریستي ډلو تاکتیکونه بدل شوی دي ک د دوی استخبارات کمزوري دي، یعنی اصولا باید د دوی لپاره د دې حملو مخنیوي اسانه وي، ولې نه دی؟
یقینا زه هم په همدې باورم چې دوی کافی تجربه لري او دوی کافی شناخت لري د دوی ډلو نه، ځکه دوی یو وخت کې یو ځای سره همکاري کړی، یو ځای سره کار کړی، د دوی مشران تګ راتګ. که د دوی تاریخ تاسې وګورئ د دغه اسلام پالو ډلو دا ټول سره په نهایت کې دوی ډیر نږدې پاتې شوي دي. او زما باور هم داسې دی چې دغه ډلې اسلام پالې ډلې مخصوصا چې دي دا د لویو استخباراتو پروژې دي. زه په دې باور یم چې دغه مذهبي جنجالونه نه دي، دا سیاسي دي. دې ته مذهبي رنګ ورکول کېږي، د مذهب په قالب کې دغه رقابتونه پلي کېږي او دوی بیا خپل اوږدمهاله هغه لوی لوی اهداف ته ځان رسوي. اوس که د دوی دغه سیر د حرکت وګورئ، که تاسې د منځني آسیا نه د منځني ختیځ نه واخلئ، مثلا د دغو په وسیله عراق ویجاړ شو، سوریه ویجاړ شو، لیبیا ویجاړ شو، یمن کې اوس هم جګړه دی، افغانستان کې دغه موږ او تاسې خپله د دې شاهدان یو، او همدغسې اوس روان دی په منځني آسیا پسې او یا شاید هم نورو هیوادونو پسې. او د دغه هیوادونو تشویش هم همدغه دی چې دلته اوس که تاسو داسې فکر کوئ چې خپله په افغانستان کې موږ خو هیڅ اختلاف نه لرو، یعنی په مذهب کې م اختلاف نه لرو، که هغه شیعه ده او که سنی دی، دلته په سلهاو کلونو دوی یو ځای خوا په خوا لکه ورونه سره اوسېدلي دي. لیکن څنګه بیا دغه یو ډله ځان ته اجازه ورکوي چې یو بل مذهبي ډله یا مذهبي فکر یا زموږ شیعه ورونه دا هدف ونیسي؟ او دا یوازې په دغه بغلان جماعت کې نه دی، بلکې که تاسې وګورئ دا د تیرو 10-15 کلونو را په دیخوا په دوی باندې بریدونه کېږي او دوی هدف ګرځول کېږي. لیکن په مجموع کې دغه سیاسي موخې دي، نه مذهبي، چې موږ داسې وایو چې دا د مذهب پر بنیاد باندې دغه جګړه روانه ده.
بله مننه. ځاځای صاحب فکر کوي چې په دا دوه کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن وو، د داعش ډلې خپلو تاکتیکونو ته دومره بدلون ورکړی چې طالبان نشي کولای دوی پیدا کړي او د حملو مخه ونیسي؟
ګوره د خپل د سړي څنګه په کلو باندو کې تاسو اوسېږي، ما مخکې هر ځو کړلو چې یو خو تمویل کوونکی لري، اداره چی لري چې هغه په بهر کې دي.
په بهر کې تاسو مطلب څوک دی؟ وبخې کلګ په جزئیات سره وایي.
په بهر کې تاسو د 45 کلنې جګړې موضوع کا تاسو دقیق وڅېړئ، مثلا د شوروویانو د اشغال پر وړاندې یو پلمه د خلکو ته پیدا شوه چې د ټولو وادونو هلته لکه مخکې مسته بویلي خپل اعتراف پاکستان هم کوي چې ډېر زره وسلوال راغلل، دا ډېر زره بیرته خپلو کورو ته لاړ نهلل، دا وسلوال بچي وزګول، دا وسلوال ته تابعیتونه ورکړلی شول، دا وسلوال په نوم د دې چې ما جهاد کړی دی پاتې شول. دا 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 نو ای دغونه بلاخره دغه سی بلاګانې جوړې شو.
اوس که د تاکتیک مسلې ته راشه، یو بخې چې دا امکان لري چې ډېر ډلو
آی نه نه مغه تاکتیک چې په 15 کالو کې په افغانستان کې د افغانستان د ورانولو او د افغانانو وژلو په خاطر استفاده شوه، دای شم استفاده کی
او پنځه څلوېښتو کلونو کې د مجاهدینو جګړې ته وګورې، د خلق دیموکراتیک ګوند د حکومت پر ضد، نو هغه وخت خو دا انتحاري حمله نه وي، مګر اوس انتحاري حمله باب شوې دي.
اوس خو ګورې، اوس خو دنیا تسلیحات ډېر پرمختګ کړی ده، کوم پرمختګونه چې هغه کړی دي دوی هم دغه پرمختګ کړی دی چې انتحاري حمله باید وشي او ځان وژنې باید وشي. دا یعنی د دښمن څنګه د منځه زوی سم فکر دی، خو دښمن کتاب ورته کوي.
بله مننه. اتمر صاحب، ایران څومره په دې حملو کې هدف دی؟ یعنی څومره د تروریستي ډلې چې ویل کېږي د سنی اسلام هغه افراطي بڼه دوی وړاندې کوي یا استازولي کوي، غواړي چې ایراني اهداف په نښه کړي؟
یقینا زه په دې باور یم چې د دوی فکر دا چې کله مونږ داعش وایو، د دوی فکر هغه سلفي فکر دی، ډېر سخت دریزه دی، توندي، او دوی داسې فکر کوي یا داسې تظاهر کوي چې دوی هغه اصلي د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د وخت هغه اسلام غواړي، او د مخ پر بنیاد باندې دوی سازش نه کوي هغه فکرونو سره چې د دوی فکر سره مخالفي. یعنی د دوی فکر سلفي فکر دی، او سلفي فکر په سعودي عربستان کې او د عربي هیوادونو په ځینو هیوادونو کې هغه فکر دی، او ډیری دغه چې مرستې او امکانات ورته برابرېږي دا همغه سیاسي رقابت د عربو او د ایران ترمنځ موجود دی چې په هغه بنیاد باندې دوی هغه مذهبي رنګ ورته ورکوي، لیکن د دوی اهداف سیاسي دي. یقینا چې ایران د دغه نه ډار لري چې داعش په افغانستان کې پیاوړی نه شي او ایران ته خطر متوجه نه کړي، او همدغه اوس د یهودو او د حماس جګړه چې تاسو وګورئ، د دې رنګ ډېر رنګ کوشش داده چې مذهبي رنګ ورته ورکړي.
ډېره زیاته مننه. فقط دوه دقیقې د پروګرام تر پایه پورې لرو. ځاځی صاحب، که لومړی تاسو راته ووایاست چې د طالبانو حکومت باید څه وکړي د دې لپاره چې د دې حملو مخه ونیسي، له یوې دقیقې نه په کم وخت کې؟
ګورې، نه تنه د طالبانو حکومت دغه اووه پنځوس ملک اسلامي چې لرو، دا د ټولو مسلمانانو دنده او مکلفیت ده چې کینی او دغه ته لاره پیدا کړي. مثلا زه تاسو ته یو مثال درکوم، دوی هر یو شریعت ادا کوي، هر عالم جکشي شریعت ادا کوي، د شریعت مدون کتاب چیرته ده؟ ولې دوی نه دي توانېدلي تر څو چې یو کس ته یو ماشوم چې قرآن لولي شریع کتاب هم وي چې دغه ته شریعت وایي، ولې نه دي توانېدلي؟ مثلا ولې نه دي توانېدلي چې اووه پنځوس اسلامي ملکونه واضح دریز ولري په هر دغه لویه ستونزه دا ده چې که دا حل نه شي، زه فکر کوم چې جګړه به دوام لري، او د دې نه به همغه خارجي استخبارات لکه تاچر چې راتلل، لکه امریکایان چې د جوران خان نه یې خواته راتلل.
اتمر صاحب، تاسو لطفا له یوې دقیقې نه کم وخت لرو.
زما غوښتنه دا ده چې طالبان دې جدی دې ته پاملرنه وکړي او د دې مخنیوی دې وکړي. بل خبره چې زه غواړم طالبانو ته ووایم دا ده چې دوی دې خلکو ته دغه پوهاوی ورکړي، د ذهني له لحاظه دوی دې باید کار وکړي خلکو سره چې داعش څه رقم و مفکوره دی، دا څومره د اسلام سره مغایرت لري، یا د دوی فکر څومره اوسنی وضع سره اختلاف لري، او دا د باید خلکو ته دغه پوهاوی طالبان ورکړي او د دې مخه دې ونیسي.
ډېره زیاته مننه. د خبرونې میلمانه و محمد اسحاق اتمر، د سیاسي چارو شنونکی، او محمد یوسف امین ځاځی، د سیاسي چارو شنونکی له کابله. له تاسو هم مننه چې د خبرونه مو تر پایه واورېده.
تال او تال
دا نوی تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو.
کولای شئ د خپل خوښې سندری وغوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړئ.
دا واتس اپ په دیش میرا غږیز پیغامونه راستولای شئ.
00 4 20 1 12 2 40